وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوی هجري لمریز کال به د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له پلوه یو حساس او سرنوشت ټاکونکی کال وي. د خوست د استیناف محکمې رئیس او د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلې د پروسې د مضف کمیسیون رئیس وایي په خوست کې د ولسي جرګې په ترسره شویو انتخاباتو کې پراخ درغلۍ شوي دي. مصر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن د سفر او د سیمې د حالاتو په اړه هم راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه راغونډ کړي دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح د خبرونه اوروي.
زما سلامونه هم منې. په پیل کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ملي اردو د مځکني او هوایي دفاع په برخه کې ستونزې لري. نن مازدیګر د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولایتي بیرغونې ډلې یا پی آر ټي مخې ته چاودنه وسوه. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای یو قراردادي ریمون داویس چې په لاهور کې د دوو پاکستانیانو په وژنه تورن و نن له بنده آزاد کړ. بشپړ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې افغان ځواکونه ته د امنیت سپارلو پلان اعلان سي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هواد ملي اردو د مځکني او هوایي دفاع په برخه کې ستونزې لري. د دفاع وزارت وایي ظاهر ازمینن په کابل کې خبرلانه تویل تر اوسه پورې د هوایي ځواک یوازې د ترانسپورت برخه یو څه فعال شوی ده.
کوایوی ما تنها بخش ترانسپورت از اون تا حد فعال شه. ما هنوز مشکلات خود
در دویز موږ د هوایی ځواک یوازې د ترانسپورت برخه تریوه هدف فعالسوي د مشتر اوسه پوری د پاوز د ملاتړ د کشف هوایی دفاع رادار شوونی او روزنی او په نورو برخو کې خپل ستونزې لرو. نن مازدیګر د اورزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې د ولایتي بیرغونې ډلې یا پی آر ټي مخې ته چاودنه وسوه. د لویو لارو د پولیسو ویان فرید احمد ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې لس ټانکرونه سوځېدلي او دوه موټر چلوونکي وژل سوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ځایي اوسیدونکي وایي په اورزګان کې د اور وژنې سیستم خراب دی. کېدای سي اور تر ډیره وخته دوام وکړي. راپور نوې وسلوالو کسانو د زابل د ارغنداب د ولسوال زوی چې شاوخوا شل ورځې مخکې تښتولی و واژه. د زابل د والي ویان محمد جان رسول یار وایي د شل کلن محمد هاشم مړې تیر شپه وموندل سو. هغه دا کار د وسلوالو طالبانو وبله. خو په دې اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د یبل خبر له مخې د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایي چې پولیسو څه باندې 400 میله بیلابیلې وسلې نیولې دي. د دې ولایت د امنی قومندان علی شاه پکتیوال په حواله په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه وسلې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چې جلال آباد ښار ته د ننوتو په وخت کې په د سمرخیلو په سیمه کې ونیول سوي. د وزیرانو شورا له پریکړې سره سم چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په کابل کې د پنځشنبه په ورځو د دولتي ادارو لپاره رخصتي اعلان کړې وه. د پوهنې وزارت وایي چې په دې ورځو کې به هم د ښوونې او ټولې تعلیمي مؤسسې پرانیستې وي. د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ښوونې او روزنې د پروسې دوام په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او د چاپیریال د ککړتیا سبب نه کیږي. دا هم د افغانستان په باب څولند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو د سر او راپور ورکولو په نوم یو اداره وي په دغه هیواد کې د روان میلادي کال له پیله د رواني میاشت تر لسمې نیټې پورې د شاوخوا دونیمو میاشتو په وسلولو نشوتو او پیښو کې څه کم 400 ملکیان وژل سوي دي. د ادارې په خپل تازه راپورټ کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي په یاد موده کې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملکي خلکو مرګ ژوبله 5% لوړ سوي ده. په همدې حال کې په یو بل خبر کې حساب ځوکونوي چې په کونړ کې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي تلفاتو په باب اداوي تړلې او نتیجه دا شي چې د دوشنبه په ورځ د دوی په برید کې دوه ماشومان په غلطي وژل سوي دي. د پاکستاني وی محکمې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای یو قراردادي ریمون داویس چې په لاهور کې د دوو پاکستانیانو په وژنه تورن و نن له بنده آزاد کړ. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا سناولا ویل ریمون وروسته تر هغه آزاد شو چې د شرعي قوانینو پر اساس د قربانیانو کورنیو ته خونبها یا د سر تاوان ورکړ. نن وختي د لاهور محکمې په رسمي ډول داویس په دوو قتلونو تورن کړ. شپږ دېرش کلن داویس د جنوري پر 28 په لاهور کې دوه پاکستانیان په ډزو وژل. نوموړي ویلي چې د ځان د دفاع په خاطر یې دغه کسان وژلي چې غوښتل یې دی ولوټي. امریکایي چارواکي وایي نوموړي له ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه برخمن دی، باید چې آزاد او امریکا ته ولېږل سي. که چیرې دغه تورونه ثابتېدی، دغه امریکایي تابعه به د مرګ په سزا محکومېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د قاهرې تحریر میدان ته ولاړه چې تېره میاشت له همدې ځایه د پاڅونونو د پیل په نتیجه کې په مصر کې استبدادي مشر له واکه لرې کړی سو. میمن کلینټن مصر ته په دوه ورځني سفر د دې لپاره تللې چې د دې هیواد پر نویو پوځي واکمنانو فشار راولي تر څو دوی له ژمنې سره سم ډیموکراتیک اصلاحات تعقیب کړي. میمن کلینټن د مصر د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره په یو کانفرنس کې خبرې وکړې.
saying very clearly and directly
da way zawaram de sargandi waina sara da misr khalgu to wayam che da tarikh da gashibe pataso puri adlari da staso la sarawdana da taso khanduna laman za yodal par mawani umu ghalaba hasil kra che da demokrasi la par khpul khubna taqib kri amerika ulas mashar barak obama aw zaba pa de safar ke la taso sarayo
and president obama and I will stand with you as you make this
khabarna la azadi ro sakhawri د بحرین په مرکز منما کې سرتیرو او د تشدد ضد پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره لزغارولو گاډو او وشکي بهون کې غاز څخه استفاده وکړه. له دوه میاشتو زیات مده کې چې مظاهره چان په مرغلره یا پیرل میدان کې ډیر رسیدې د یک شمې پورز دوی پر پولیسو لزبري سول او د شهر تجارتي مرکز وټړه. د دې هواد یو دولتي ټلویزیون نن د مرغلره میدان تصویر خبره کړل چې له مظاهره چانو تشسوي او په زینو برخو کې اورونه ښکاری. ټلویزیون په انګریزي ژبه معلومات ورکول.
And with these pictures we can assure our citizens
د دغه تصویرو په مرسته موږ غواړو د بحرین ځای اوسیدونکو او اتباع یقیني کړي چې د بحرین ثبات او امن بیرته ټینګ شوی او د هر څه د خلکو په لاس کې دي چې موږ تل ور باندې باور کړی دي. په همدې حال کې د بحرین د دفاعي ځواکونو یو افسر چې نوم یې نه خسل شوی نن د بحرین یو ټلویزیون ته وینا وکړه.
والقياده العامه لقوه الدفاع البحرين
دوی وی د بحرین د دفاعي ځواکونو مشرتابه ټولو ته مبارکي ورکوي چې وضعیت بیرته نورمال شوی او ټینګار کوي چې د امن، ثبات او عامه نظم لپاره به ټول ضروري ګامونه واخلي. هیوادوال باید د خپل امن په خاطر په عامه ځایونو کې یو بل ته د مبارکي لور کولو ډاډه وکړي. مظاهرات چن چې اکثریت شیعهګان وو په هیواد کې چې سنیانی واکمنان دي د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوله. د یمن په لویدیز بندري شهر الحديده کې پلسګونو کسان هغه وخت ټپيان سول چې نن د دولت امنیتي ځواکونو د حکومت ضد مظاهره چانو د خبرولو لپاره له وشکي بهون کې غاز او ټوپک استفاده وکړه. عیني شاهدانو ویل کله چې د رژیم وفادارانو پر مظاهره چانو د ډنګونو او دبرو ورونه وکړل پولیسو مداخله وکړه. په یمن کې د ولسمشر علي عبد الله صالح د 23 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهره په توتريخوالو بدل سیوي دي چې تر اوسه 40 کسان په نتیجه کې وژل سیوي دي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس د سوریې امنیتي ځواکونو نن په پایتخت دمشق کې د کورونای چارو وزارت په وړاندې راټول شوی مظاهره خورا ورکړه. عیني شاهدانو ویل پلسګونو کسان د سیاسي بندیانو د ازادي لپاره د وزارت مخې ته راټول شول. او رستای خبردار چې راپورونه وایي د لیبیا د مشر معمر القذافي ځواکونه نن د دې هوا د لویدیځ برخې د نیولو د هڅو په لړ کې چې د مخالفانو ورستای مهم مرکز بلل کیږي پر مصراتا شر د توپچی دازې وکړي. تر اوسه پورې په دې حمله کې لښت لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو رپورت ورکړل شوی دی. د معمر القذافي زوی سیف الاسلام قذافي نن له یو فرانسوي ټلویزیون سره په مرکه کې د خپل هیواد پر ورستي وضعیت خبرې وکړي.
حضر على منو انتهت العمليه العسكريه 48 ساعه وينتهي
كل حاجه دوي پوزي عمليات پايته رسيدلي پات سرويش تو ساتونه کي به هر څه پايته ورسيږي. زموږ ځواکونه تقریبا بنغازي شرط نشدي سيوي كه هر پريکړه کيږي هغه به ډير نا وخت وي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سره شرایط په څپه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوی هجری لمریز کال به د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو لپاره یو حساس او سرنوشت ټاکونکی کال وي.
سال 1390 طبیعتاً سال دشوار و حساس خواهد بود.
د خوست د استناف محکمه رئیس او د ولسی جرګې د ترسره شو انتخاباتو د رای د بیا شمیرلو د پروسې د مازف کمیسیون رئیس وایي په خوست کې د ولسی جرګې په ترسره شو انتخاباتو کې پراخ درغلي شوې دي.
تقلب صورت نیولی دی په مونږ چې څونه رایګانې وشمارلې نهه صندوقه داسې وو په غیر قانوني شکل باندې ډک شوي وو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د کابل په توقیف خانو کې د بندیانو د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کړي دي. راپور نوای چې پاکستان د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه کارکونکو خوشې کړی دی چې د دو پاکستانیانو د وژلو په تور زندانی دی. مصر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د سیمې د حالاتو په اړه د هغې د وروستیو ډیپلوماتیکي هلو ځلو په اړه هم راپور لرو. راسره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوي لمریز کال کې به امنیتي ستونزې او د وسلوالو مخالفانو حملې لا پسې زیاتې شي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به هم په 1409 هجري لمریز کال کې د طالبانو پر ضد فعالیتونه زیات او هڅه به وکړي چې له هغوی څخه ډېرې نورې سیمې هم پاکې کړي. عظیمي دغه راز وویل په روان لمریز کال کې به د تیر کال په پرتله د ملي اردو د ځواکونو تلفات هم ښایي زیات وي. په دې اړه نور کابل از موږ د همکار پرپور کوري.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د دفاع وزارت چارواکي وړاندوینه کوي چې نوی لمریز کال به له امنیتي پلوه ډیر سخت او ټاکونکی وي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوې. خو د ده په خبره وسلوال طالبان به پر دغو سیمو خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې دا مهال د ملي اردو د ځواکونو شمیر څه باندې 1,550 ته رسیدلی او په هره سیمه کې به د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شنډ کړي.
سال 1390 طبیعتاً سال دشوار و حساس خواهد بود.
در لسون یوم مریض کال با تبان ستونزمن کالوی لیوی خوا با دخمن کو خخو کری چه للاس ورکڑی سیمی بیر تونی سی اولو بلا پلاو با حدث وشی چه ده انتخال ده پروسی پرولان ده خند جور شی. با این حال که افغان امنیتی او نریوال زوکون هم تیار دی چه ده روان کال په نسبت طول هیوا تخی او دادمن امنیت و غزوی
بیتر و بیشتر ادامه بده.
د وویل چې د تیر کال په پرتله په روان مریز کال کې د ملي اردو د ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د جنرال عظیمی په خبره په 1390 مریز کال کې د ملي اردو 615 تنه عسکر وژل شوی بو، خو په روان کال کې دا شمیره 216 تنو ته لوړه شوه. تر دې وړاندې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم څرګنده کړې وه چې په 2011 میلادي کال کې به امنیتي پیښې ډېرې وي، خو هیله یې ښودلې وه چې په دې کال کې به افغان او بهرني ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې هم ولري. جنرال ظاهر عظیمی هم په دې باور دی چې په نوي لمریز کال کې به د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راشي، ځکه چې د هغه په خبره په بیلابیلو سیمو کې به د دولت د بشپړ حاکمیت او پراختیايي کارونو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې زیاتې شي.
وقتی کمیت و کیفیت افزایش پیدا میکنه برخورد
کله چې افغان ځواکونه له کمی او کیفی پلاو پیوړی کیږي له دښمن سره نخته هم ډیریږي. کله چې نخته زیات شوې ډیری سیمې ونیول شوې او د امنیت د ټینګښت لپاره کوښښونه وشول نو هرومرو د تلفاتو اندازه هم زیاتیږي.
د دفاع وزارت ویان وویل چې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ډاډ خوړلی چې د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او سنبال په برخه کې بخ په ټولې ژمنې عملی کړي او په دې برخه کې عملی کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. ټاکل شوی ده د نوي کال په لومړۍ ورځ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د دې هیواد د امنیت سپارلو پروسه پیل او د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د دفاع وزارت ویان هم دې مسلې ته په اشاره وایي سره له دې چې د امنیتي مسؤلیت منلو په برخه کې به افغان ځواکونه له ډیرو ستونزو او تلفاتو سره مخامخ شي، خو ډاډ ښیي چې دا پروسه به له پلان سره سمه او په تدریجي توګه پر مخ ولاړه شي.
و امرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوی هجري لمریز کال به د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له پلوه یو حساس او سرنوشت ټاکونکی کال وي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پتروس هم پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د هوا په تودېدو سره به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي، خو پتروس له دې خبرداري سره سره وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مختاق مخنیول شوی او ډیر سیمه د هغوی له حضور تصفیه شوی چې دغه بهیر به په نوی 1409 هجری لمریز کال کې هم دوام وکړي. پتروس چې د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د روانې جګړې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکول په دې ټینګار وکړ چې دغو پرمختګونو دې ته زمینه برابره کړې چې له پلان سره سم له راتلونکي دوبي امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړي. خو پتروس د کانګرس غړو ته د ځینو خطرونو یادونه هم وکړه او وویل چې که کانګرس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ لپاره چې په افغانستان کې د ملکي بیا رغونې او ملکي ادارو د پیاوړي کېدو هڅې پر مخ وړي کافی مالی منابع برابر نکړي کېدای شي په پوځي برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه له لاسه ووزي. جنرال ډیوډ پټرویس چې د مشرانو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو له سختو پوښتنو سره مخامخ وو او له هغې په کراتو دا پوښتنه مطرح کوله چې ولې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، پټرویس یو ځل د دې پوښتنې ته په دوو کلمو ځواب ورکړ. 7-11 د هغې اشاره پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 تر وروستي حملو ته وه. پټرویس وویل متحده ایالاتو یو ځل مخکې یوه لویه اشتباه کړې وه چې افغانستان یوازې پریښی و، او دا به د ده په نظر یوه بله اشتباه یوه لویه اشتباه وي چې دغه کار بیا تکرار شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په لومړۍ ورځ هغه سیمې اعلان کړي چې په ترڅ کې به یې بهرني ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري. په همدې ترڅ کې د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په نوي کال کې په ډیپلوماتیکي برخه کې هم هڅې ګړندۍ کړي. ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د راتلونکي 1409 هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 کاله د افغانستان د عصري کولو هڅو په نامه یو کنفرانس جوړ کړي. د چارواکو په وینا په دې کنفرانس کې به د افغانستان د تیرې پیړۍ ډیپلوماتیکي لاسته راوړنې او په 21مه پیړۍ کې د افغانستان د لوري د مشخصولو په اړه بحث وشي. په دې اړه مخفي عزیزي له کابله راپور لري.
په دې کانفرنس کې چې د راتلونکي لمریز کال په غبرګولي میاشت کې جوړیږي، په 21مه پیړۍ کې د افغانستان د بهرنیو اړیکو لوری او دا چې افغانستان باید خپل نوی تعریف پیدا کړي بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ رئیس غلام سخی غیرت وویل دې کانفرنس ته به افغان سیاستوال، سیاسي کتونکي، د پوهنتونونو استادان او په نړیواله کچه ځینې مهم شخصیتونه راوبلل شي. ښاغلی غیرت د چهارشنبه په ورځ د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ په 55مه کلیزه کې په خپل وینا کې وویل دغه فرانس د سراج الاخبار د سلمی کلیزې په ویاړ جوړیږي چې د په وینا په افغانستان کې د سیاسي خوځښت پیلامه و. خغلی غیرت د غونډې نورو اهدافو ته په اشاره وایي
افغانستان باید خپل نوی تعریف پیدا کړي. اوس افغانستان په نړۍ کې یو پدیده ده او نړۍ هم په افغانستان کې یو پدیده. دغه تعریف باید پیدا کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان ملي ډیالوګ په ګوته کړي او ټولو ته په حقیقت کې یو جاذبه ولري. دا باید ولټو او پیدا یې کړو.
دغه کانفرنس په د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ لخوا چې په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو کې رغندرول لوبولی جوړ شي. د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ د رغندرول په اړه دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال تر ډیره دا انتقاد موجود دی چې له هیواد بهر افغان ډیپلوماتان له یو شمیر مسلکي او علمي ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کتونکي په دې نظر دي چې افغان ډیپلوماتان تل د اړیکو له لارې ټاکل کیږي، نه د لوړ ظرفیت د درلودلو په نظر کې نیولو سره. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین کڅه هم د افغان ډیپلوماتانو ټاکل د اړیکو له لارې نه ردوي، خو وایي چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي دا ستونزه له منځه یوسي. دی وایي چې د وخت په تیریدو او پرمختګونو سره نړیواله ټولنه او د بهرنیو هیوادونو غوښتنې هم لوړیږي او وایي دا ستونزې د افغانستان په ټولو ادارو کې موجودې دي. ښاغلی لودین دغو انتقادونو ته په خپل ځواب کې وایي
کله چې یو هیواد پرمختګ کوي او وضع یې نورمال حالت روانېږي، نو د نړۍ د هیوادونو توقع هم ورڅخه ډیریږي او د هغه هیواد اړیکې او ډیپلوماسي هم پیچلی کیږي. نو له همدې امله د افغانستان بهرنیو اړیکو او ډیپلوماسۍ ته پام یو له مهمو موضوعاتو څخه دی. د همدې موضوع په درک او پام سره د افغانستان ولسمشر او هم د بهرنیو چارو وزارت دې موضوع ته پام کړی او په پام کې لري په دې برخه کې د وزارت وړتیاوي لوړې کړي.
د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ 55 کال وړاندې جوړ شوی او په وروستیو 5 کلونو کې یو ځل بیا افغان چارواکو د دې انسټیټیوټ پیاوړي کېدو ته پام کړی دی.
دغه راز افغانستان او امریکا په وروستیو کې د نوي ستراتیژیکي تړون په اړه هم خبرې پیل کړې. په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان دولت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان دولت د مارچ له 14 تر 14 پورې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت له چارواکو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي شراکت په اړه خبرې وکړې. ویل شوي چې په دغو خبرو کې دواړو خواوو په دې ټینګار کړی چې نوی ستراتیژیکي شراکت به د افغانستان د دولت او د ادارو د ظرفیتونو او دغه راز د لګاونډو هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو لخه کېدو سره مرسته وکړي. چارواکو ویلي چې په دې اړه به بحثونو ته د حمل په میاشت کې هم دوام ورکړي.
یو ځل بیا د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1409 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ د وری په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو څخه منتظر اوسئ.
نوی کال ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې اوري چې له پاکستان مو راپور ترلاسه کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه کارکوونکی چې د دو پاکستانیانو د وژلو په تور زندانی دی ویل کېږي خوشی شوی دی. په دې اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو به له وروستي په دې ارتباط تاسو له وروستي حاله خبر کړي. خو اوس خوست زو په خوست کې د ولسي جرګې د ترسره شو انتخاباتو د رای د بیا شمیرلو پروسه چې د ځانګړې محکمې لخوا څه موده وړاندې پیل شوی وه تېره ورځ پای ته ورسېده. نور حال زموږ سیمه ییز خبریال امیر بهیر په خپل راپور کې راکوي.
دا خوست استناد محکمه رئیس او د بیا ځل لپاره د رشمیرنې د موظف کمیسیون مشر محمد فاضل عتیقوی په خوست کې د ولسی جرګې لپاره په ترسره شویو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. نوموړي چې د رشمیرنې د موظف کمیسیون پر وړاندې په یوه خبري ناسته کې په دې اړه خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل د رایو د بیا شمیرنې پروسه چې د معترضو او بریلیو کاندیدانو د استازو په حضور کې د هود د میاشتې په درېیمه نېټه پیل شوې وه تېره ورځ په پوره شفافیت او بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د زیاته کړه د موظف کمیسیون د رای شمیرنې له نتایجو څخه داسې ښکاري چې د ټولو شمیرل شویو رایو څخه په 60% یې تقلبي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو له لوري په ناقانونه توګه د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه کارول شوي دي. د ده په خبره د شمیرل شویو رایو د نتایجو پاڼې به ځانګړې محکمې ته استول کېږي او د پایلو په اړه وروستی تصمیم به د سترې محکمې لخوا ونیول شي.
د معترضو کاندیدانو چې کومه اعتراضونه وو چې دا درغلي صورت نیولی تقلب صورت نیولی دی نو یقیني خبره ده چې د دوی اعتراضونه دا په ځای باندې وو ځکه مونږ چې څونه رایګانې وشمارلې نه صندوق داسې وو په غیر قانوني شکل باندې ډک شوي وو. یو صندوق کې باید د شپږو سو ورقو نه زیاتې په هغې کې رایګانې وانهچول شي خو متاسفانه بعضې صندوقونه داسې وو چې د 300-200 پورې رایګانې په هغې کې کارول شوي دي. دا ښکاره د قانون د انتخاباتو خلاف دی تقلب دی. ډېره داسې اسناد هم موجود دي چې تقلب صورت نیولی دی 60% نه هم زیات تقلب دی.
په دې خبرې ناسته کې یو شمېر معترضو کاندیدانو او د بریالیو کاندیدانو استازو هم برخه درلوده. ځینو معترضو کاندیدانو وویل دوی د رای شمیرنې د موظف کمیسیون له کړنو راضي دي او د ځانګړې محکمې له پرېکړو څخه به ننګه او ملاتړ وکړي. د ځانګړې محکمې په حکم په خوست کې د موظف کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې پروسه په داسې حال کې پای ته رسېږي چې اخوا د ملي شورا د ولسي جرګې یو شمېر استازي د ځانګړې محکمې جوړېدل ناقانونه اقدام بولي. خو د اساسي قانون په 122 ماده کې د قضایه قوې د صلاحیتونو په هکله ویل شوي هیڅ قانون نشي کولی په هیڅ حال کې کومه قضیه یا ساحه د قضایه قوې له صلاحیت څخه وباسي او بل مقام ته وسپاري. او همدارز د همدې قانون د 129 ماده د حکم پر بنسټ د محکمو ټول قطعي فیصلې واجب التعمیل دي. د ځینو حقوق بهانو په اند ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې ځانګړې محکمه منحل او پریکړې غیر قانوني وګڼي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل راپورونه مو ترلاسه کړي چې پاکستان د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه کارکوونکی خوشی کړی دی چې د دو پاکستانیانو د وژلو په تور زندانی و. همدا شېبه له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار را سره د ټلیفون په لیکه دی. انګار صاحب راته وویل چې دا راپورونه څومره موثق دي او څنګه دغه د سی آی ای کارکوونکی خوشی شو؟
بلې د سلام په وړاندې کولو سره تاسو درنو اوریدونکو ته لکه تاسو چې وویل دغه امریکایي تبعه ریمن ډیویس چې د جنوري په 28 دوه تنه پاکستانیان په لاهور کې وژلي ول لږ ساعت وړاندې خوشي شو. دغه خبر د پنجاب د ایالتي حکومت ویاند او د قانون وزیر رانا ثناءالله لخوا رسنیو ته ورکړل شوی. نوموړي رسنیو ته ویلي چې نن د دواړو مقتولینو هغه کسان چې د وژلي ول نونستانه وارثان محکمې ته حاضر شول او د خونبها یا د یو څه امتیازاتو پیسو په اخیستو په بدل کې نوموړی وبخ. که چا هغه رانا ثناءالله دا نه دي ویلي چې دوی ته څومره پیسې ورکړل شوي دي خو پاکستاني رسنیو دا ویلي چې امریکایي لوري د دواړو مقتولینو کورنیو ته 200 میلیونه کلداري او دواړو کورنیو ته د امریکا ویزې ورکړي دي او په دې لړ کې نن د دواړو ترمنځ یوه پټه توافقنامه غونډې په محکمه کې شوې ده او هغه یې وبخ. رسنیو دا هم ویلي چې ریمن ډیویس تر خوشي کېدو لږ ساعت وړاندې د د متحده ایالاتو په یو ځانګړي نظامی الوتکه کې سور شو او د پاکستان ووت. بله
بلی انګار صاحب، تاسو خو مطلق هغه کړ چې دی له پاکستانه وتلی دی. ما غوښته چې دا پوښتنه وکړم چې د ده نیول کېدو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې کړې وې. څه ویل کېږي چې آیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې بالاخره د پاکستان حکومت د غاړه کېښوده چې ده ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړي که څنګه؟
بله کتاسیول دغه پیښه روسیه د متحده ایالاتو د پاکستان په اړیکو کې او په ځانګړي ډول د سی آی او د آی ایس آی دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو په اړیکو کې یعنی ډېر د اړیکو باندې ډېر اغېز کړی و او داسې ویل کېدل چې د دوی ترمنځ هغه اړیکې بیخي ځنډېدلې دي. همدا اوس هم ټول پاکستاني تلویزیونونه کې د اکثرو سیاسي ګوندونو او د اپوزیشن مشران په دې باندې چې کومې خبرې کوي هغوی همدا وایي چې دا د متحده ایالاتو د فشارونو په نتیجه کې خوشی شوی، ځکه چې د همغې ورځې را په دې خوا د امریکا سفیر او نورو ځانګړو استازو په کراتو د پاکستاني چارواکو سره کتلي دي او د دې همدا یې ویل چې دا یو ډیپلوماټ دی او د ډیپلوماتیک خوندیتوب لري، نو باید دا خوشی شي. خو حکومت، مرکزي حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا پیښه په پنجاب کې شوه او د پنجاب حکومت دغه ډول فشارونه رد کړي او ویلي دي چې په دې کې د حکومت یا د متحده ایالاتو یا د پاکستان هیڅ رول نه درلود او یوازې دغه کومه پرېکړه چې شوې ده دا د مسؤلینو د کورنۍ او د محکمې ترمنځ شوې. خو د دې ځای رسمي همدا وایي چې دا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې خوشی شوی.
بله مجیب الرحمن انگار له پیښور د ازادي راډیو خبریالو چې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د هغې کارکوونکو د خوشي کېدو په باب معلومات راکول چې د دو پاکستانیانو په وژلو تورن و. امریکایي ډیپلوماټانو په دې ټینګار کاوه چې هغه یو ډیپلوماتیک مسؤلیت لري او پاکستان یې باید خوشي کړي. خو پاکستان له ډیرو فشارونو سره سره دې ته غاړه نه ایښوده چې د هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت ومني او یا هم له زندانه آزاد کړي. خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، بالاخره دغه د سی آی ای کارکوونکی د لاهور په محکمه کې د محکمې نه وروسته چې ویل کېږي د دو تنو مقتولینو د کورنیو ته یو څه خونبها ورکړې ده، خوشې شوی دی او په الوتکه کې هم له پاکستانه وتلی دی.
خبري مجله اوري
او سم مسرته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د سیمې د حالاتو په اړه د هغې د وروستیو ډیپلوماتیکي هلو ځلو په اړه راپور لرو. هیلری کلینتن مصر ته وروسته له هغې تللې ده چې یوه میاشت وړاندې د مصر په تحریر میدان کې د سترو مظاهرو په ترڅ کې د دې هېواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له واکه لرې کړی شو. هیلری کلینتن دغه راز دې میدان ته هم ورغلې وه. د هغې مصر ته د هغې د سفر او دغه راز په منځني ختیځ کې د هغې د نورو ډیپلوماتیکو هڅو په باب نور حال به د اجمل ان په راپور کې واورو.
هیلری کلینتن د دوشنبه په ورځ قاهرې ته ورسیده. دا له هغې وروسته چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د پراخو ډیموکراسي پلو مظاهرو له امله له واکه لرې شو، دې هېواد ته د نوموړي لومړنی سفر دی. د مصر د بهرنیو چارو له نوي وزیر نبیل العربي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې میرمن کلینتن په مصر کې د ډیموکراسۍ له بهیر ملاتړ څرګند کړ. خو په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کومې ځانګړې پالیسۍ د پرمخ بیولو تعهد ونه کړ.
saying very clearly and directly to the
Merman Clinton ways غواړم د مصر خلکو ته په ډیره روخانه او مستقیمه توګه وایم چې د تاریخ د شبي په تاسو پورې اړه لري. تاسو د ډیموکراسۍ د خوب د رښتیا کولو لپاره دیوالونه ونړول او پر ستونزو مغلبه وکړه. د امریکا متحده ایالات ولسمشر بارک اوباما او زله تاسو سره په دې سفر کې ولایو. هیلری کلینتن همدارنګ څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه بل مصر سره په سیمه کې د امریکا د پالیسیو په بنسټ خپل پیاوړي حتا دوام ورکړي. په مصر کې ډیموکراسي پلوي یو ائتلاف د میرمن کلینتن سره د لیدنې غوښتنه رد کړه او په یوه اعلامیې کې وویل دوی میرمن کلینتن ته ځکه هرکلی نه وایي چې د امریکا حکومت د مصر د پخواني ډیکټاتور حسنی مبارک او د هغه د مفسد رژیم مالی، سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. هیلری کلینتن په خپل څرګندونو کې په مصر کې د داسې سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د روان اقتصادي پرمختګ سره برابر وي. د هغې په وینا خلکو ته باید کاري زمینې زیاتې او د خلکو عاید باید لوړ شي. میرمن کلینټن مصر ته د خپل دی سفر په دویم پړاو کې رسیدلې. تر دې مخکې هغه په پاریس کې د لیبیا د حکومت د مخالفینو له مشر سره وکتل. څوک چې د لیبیا د واکمن معمر قذافي مخالف وسلوالو ته د نړیوال ملاتړ په راټولولو بوخت دی. د دوشنبه په ورځ ناوخته د فرانسې په پایتخت پاریس کې له خبرو وروسته نه د لیبیا د مخالفینو استازي محمود جبریل او نه هم میرمن هیلری کلینټن خبري اعلانو ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه وویل. هیلری کلینټن د دوشنبه په ماښام په پاریس کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر هغه وړاندیز هم بحث وکړ چې امریکا او فرانسې وړاندې کړی او غواړي په لیبیا کې د الوتنو ممنوع زون اعلان کړي.
مصر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر او د سیمې د حالاتو په اړه مو د هغې د وروستیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په باب راپور واورید. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت نور پاتې دي. زرغونه منګل دا نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جان. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که در اواخر بر علاوه گرفتاری که شماره از مخالفین مسلح داخلی، تعداد از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند. ایران مشنوین که شماره از زندانیایی که در محبس کابل زندانی هستند در تماس های تلفنی با رادیو آزادی گفتند که سالهاست که در زندان به سر میبرند بدون اینکه گناه خود را بفهمند و یا اینکه دوسیه هایشان بررسی شود.
нужно чтобы были чистые бандяне нужно там на место вот кану за сокану за школу кану за вот кану только наши ну мы там на тебе ну мы хищники раки тогдай за пара за школа как хоть нам не хабар ты шая мрада жмонди да банкаля да кашанга.
در این حال کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان گفته که مشکلات زندانیا را مورد بررسی قرار میده. گزارش های دیگر هم میشنوین. ولی نخست ملی احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام. نخست توجه کنید به سرخط ها. حکومت افغانستان و سفارت ایالات متحده آمریکا امروز اعلامیه مشترک دو جانبه جدید استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را صادر کردند. استرالیا کمک تازه ای را در اختیار افغانستان قرار داده است تا در زمینه تقویت برنامه سال استفاده شود و یک محکمه پاکستانی امروز ریمون داویس قراردادی آمریکایی را که متهم به قتل دو نفر بود آزاد کرد. مشروع خبرها. حکومت افغانستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امروز اعلامیه مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک را صادر کردند. به روزهای 13 و 14 مارچ حکومت افغانستان میماندار مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا بود تا روی مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک بحث کنند. در اعلامیه که از جانب سفارت آمریکا در کابل امروز نشر شد گفته شده است که هر دو جانب با اعتقاد راسخ تاکید کردند که مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک در ساختمان ظرفیت افغانستان و انستیتوت‌ها و هم بهبود اقتصاد و مناسبات سیاسی افغانستان با همسایه‌ها کمک می‌کند. مقامات تأکید کردند مذاکرات را در ماه اپریل در این زمینه دنبال کرده و با سهامداران داخلی و بین‌المللی هم مشوره خواهند کرد. هر دو طرف روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند. افغانستانی که دیگر لانه تروریسم بین‌المللی نباشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی افغانستان هنوز هم در بخش‌های دفاعی زمینی و هوایی با مشکلات روبروست. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت در حال حاضر نیروی زمینی اردوی ملی دسترسی کامل با سلاح‌های ثقیل را ندارد تا به هنگام ضرورت از آن استفاده شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شرکت‌های خصوصی که سرکای شهر کابل را قلیزی می‌کنند هشدار داده است در صورت بی‌کیفیت بودن کارشان به نهادهای عدلی معرفی خواهند شد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است آقای کرزی امروز در دیدار با شمار از نماینده‌های سکتور خصوصی در کابل با انتقاد از بی‌کیفیت بودن سرکای این شهر به وسیله شرکت‌های خصوصی قلیزی می‌شود گفته است تاجران و سرمایه‌گذاران زمانه و موفقیت دست می‌یابند تا کارهایشان را به شکل درست و صادقانه انجام دهند. و استرالیا کمک تازه‌ای را در اختیار افغانستان قرار داده است که از آن در زمینه تقویت برنامه سال در افغانستان استفاده می شود. و این گزارش های بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه پاکستانی امروز ریمون داویس قراردادی آمریکایی را که متهم به قتل دو نفر بود آزاد کرد. وزیر عدلیه وزیر ادلیه ایالت پنجاب رعنا ثناءالله گفت محکمه دویس را در برابر معامله خونبها آزاد کرد که برای خانواده های قربانیان به اساس قوانین شرعی پرداخته شده است. اوایل امروز یک محکمه لاهور دویس را به قتل دو نفر متهم کرد. دویس 36 ساله به تاریخ 27 جنوری دو پاکستانی را در لاهور به ضرب گلوله کشت و بعدن گفت آنان قصد بودن وی را داشتند و وی در دفاع از خود این کار را کرده است. مقامات آمریکایی گفته بودند دویس معافیت دیپلماتیک دارد و تقاضای رهایی وی را کردند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند حمله راکتی آمریکا در مرز افغانستان امروز 5 کشته به جا گذاشت. مقامات میگویند این حادثه امروز در وزیرستان شمالی رخ داده است. امپراتور ژاپن اکیهیتو امروز به طور نادر در تلویزیون دولتی ظاهر شد و نگرانی عمیق خود را به خاطر بحران ابراز کرد که کشورش بعد از زلزله نورشتری و سونامی به دنبال آن در روز جمعه با آن روبرو است. امروز کارگران در اوایل روز از یک دستگاه برق اتمی بعد از آن برای مدت کوتاهی دور ساخته شدند که در این دستگاه سطح بلند تشعشعات اتمی به مشاهده رسید، اما این تشعشعات بعداً رو به کاهش گذاشت. دستگاه برق اتمی فوکوشیما به خاطر آسیب وارد شده به آن بعد از زلزله روز جمعه شاهد چندین انفجار و آتش گرفتن بوده است. حکومت ژاپن امروز گفت تشعشعات فوکوشیما خارج از ساحه 20 کیلومتری از مرکز دستگاه برق اتمی هیچ خطری سی به بار نمی آورد و از این ساحه قبلا مردم دور ساخته شدند. نیروهای طرفدار معمر القذافی امروز شهر میسراتا را زیر حمله قوای توپخانه قرار دادند تا آخرین سنگر بزرگ شورشیان در غرب لیبیا را دوباره تحت کنترل درآورند. از کشته شدن حداقل 4 نفر در این حمله تاکنون گزارش شده است. حمله بر میسراتا، 30 شهر بزرگ لیبیا در 200 کیلومتری تریپولی مرکز لیبیا در حال انجام می شود که نیروهای قذافی به سنگرهای شورشیان در شرق کشور در بنغازی نزدیک شدند. وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا هیلری کلینتون امروز از میدان تحریر قاهره دیدن کرد، جایی که میدان قیام مردم مصر برای براندازی حکومت استبدادی در ماه گذشته بود. کلینتون برای سفر 2 روزه به مصر رفته است تا بر حاکمان نظامی در این کشور فشار بیاورد که به وعده های خود برای آوردن حکومت دموکراتیک عمل کنند.
I want to begin by saying very clearly and directly.
هیلری کلینتون در خطاب به مردم مصر گفت من میخواهم بسیار مستقیم باش و کارا به مردم مصر بگویم که این لحظات تاریخی به شما تعلق دارد. شما آن را به وجود آورده و شما بندها را شکستید تا به رویای دست یافتن به دموکراسی برسید. ایالات متحده ای آمریکا رئیس جمهور اوباما و من در کنار شما و در این سفر با شما هستیم. هیلری کلینتون اواخر امروز به تونس خواهد رفت. موفقیت تظاهرات ضد دولتی در تونس در ماه دسامبر الهام بخش شورش‌های مشابه در سراسر جهان عرب بوده است. اساکر و پلیس ضد شورش در ماناما مرکز بحرین امروز برای عقب راندن صدها مظاهره کننده از تانک‌های زیرپوش و گاز اشکاور کار گرفتند. تظاهر کنندگان میگویند حداقل 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میدان لولوی ماناما از هفته‌ها به این سو تظاهر کنندگان که بیشترشان شیعیان هستند تجمع کرده و خواهان اصلاحات سیاسی از جانب حکمرانان سنی در بحرین میباشند. و گزارش ها از سوریه می گویند که نیروهای امنیتی مظاهره کنندگان را از اطراف وزارت داخله در دمشق متفرق ساختند. شاهدان می گویند ده ها تظاهر کننده در اطراف وزارت داخله خواهان رهایی زندانیان سیاسی شدند. به گفته شاهدان عینی در این تظاهرات حداقل 1 نفر زخمی و چندین نفر دیگر بازداشت شدند. پایان خبرها.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در این اواخر بر علاوه گرفتاری شماری از مخالفین مسلح داخلی، تعدادی از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند که در شمال افغانستان فعالیت داشتند.
وضعیتی که در قندوز بدتر شده بود، دست کلانی که دی بود، دست اینی تروریستای ازبک و تروریستای قرغیزی و بعضی از تروریستای مربوط به القاعده بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در سال نو شمسی مشکلات امنیتی در کشور و فعالیت‌های مخالفین افزایش خواهد یافت. کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مشکلات زندانیان توقیف‌خانه‌های کابل را مورد بررسی قرار می‌دهند. گزارش‌های دیگر خبری را هم دنبال می‌کنیم. ما را همراهی کنید.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که در اواخر در کنار گرفتاری شماری از مخالفین مسئله داخلی، تعداد از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که شماری از جنگجویان وابسته به گروه طایره یلداش که در ازبکستان فعالیت میکنند هم در ولایات شمال افغانستان به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. ریاست امنیت ملی در این حال از موجودیت اختلاف بین گروه طالبا هم خبر داده. جزئیات موضوع را از برشنا نظری میشنوید.
همزمان با افزایش فعالیت‌های تروریستی در برخی از ولایات شمال افغانستان، به ویژه در ولایت قندوز، مقامات امنیتی افغان میگویند که فعالیت تروریستان خارجی منجر به ازدیاد ناامنی‌ها در این ولایات شده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با آن هم نیروهای امنیتی افغان توانستند برخی از هسته‌های اساسی جنگجویان خارجی را از بین ببرند. این سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که جنگجویان از کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایران و حتی چین در افغانستان فعالیت دارند که تعداد از آنان به خصوص دو تن از اتباعی اوکراین و یک فرد قرقیزی که همه وابسته به نهضت اسلامی ازبکستان هستند در کابل بازداشت شدند.
این خودش دلالت به این میکنه که وضعیتی که در قندوز بدتر شده بود، دست کلانی که دهی بود، دست اینی تروریستای ازبک و تروریستای قرغیزی و بعضی از تروریستای مربوط به القاعده بود. دو تن افراد دستگیر شده افغانی به نام های نصیر احمد و نثار احمد از جمله افراد فعال حزب نهضت اسلامی ازبکستان بوده که مسئولیت انتقال تروریستان خارجی را به وزیرستان به عهده داشت. تروریستای آسیای میانه را می آوردن به افغانستان و از افغانستان به وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و برعکس.
ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا دارد که این شبکه‌ها در ارتباط نزدیک با شبکه‌های تروریستی در پاکستان خواستار بدتر ساختن اوضاع امنیتی داخل افغانستان بودند. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغان توانستند بسیاری از شبکه‌های طالبان و جنگجویان خارجی را در هم شکسته و درز عمیقی از اختلافات تازه را در میان طالبان مسلح که از مناطق اصلیشان فرار کردند به وجود بیاورند.
چون ایجا مقاومت نیروهای امنیتی و فعالیت‌های عملیاتی ما بسیار قوی بود، آنها تاب ناوردن که از اثر اینمی عدم اطاعت از اوامر شوراهای کویته، پشاور و گروپ حقانی یک اختلاف بسیار بزرگ بین رده‌های بالا و رده‌های پایین طالبا به میان آمده که برای ما در نیروهای امنیتی یک نوید خوشی است و امیدوار هستیم که اختلافشان گسترده شود.
مقامات امنیتی افغان در حالی از موجودیت اختلافات شدید میان طالبان مسلح و از بازداشت شماری از جنگجویان خارجی در افغانستان خبر می‌دهند که طالبان توانستند در این اواخر حملات انتحاری سازماندهی شده را در ولایت قندوز انجام داده و گفته می‌شود که گروه طاهر یلداش نیز در شمال افغانستان توانسته است تعداد از افغان‌ها را برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند. اما ریاست امنیت ملی افغانستان با اشاره به بازداشت دو تن از افغان‌های وابسته به نهضت اسلامی ازبکستان امیدوار است تا بتواند از فعالیت بیشتر این گروه ها که در این اواخر ولایات شمال افغانستان را با خطر افزایش خشونت ها روبرو کرده اند جلوگیری کند.
ریاست امنیت ملی افغانستان از موجودیت اختلافات بین گروه طالبان در حال خبر داده که وزارت دفاع افغانستان میگه که سال آینده از نگاه تحرکات نظامی با حتی فعالیت‌های تروریستی حساس و سرنوشت ساز خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در کابل گفت که طالبان مسلح اواخر عمده‌ترین پایگاه‌های خود در ولایات جنوبی، البته در قندهار و هلمند، از دست دادن و انتظار میره که اونا در سال این شمسی میزان حملات خود در ساحات بیشتر بسازند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که تعداد نیروهای اردوی ملی تا حال به بیش از 155,000 نفر رسیده و اونا ایتوان دارند تا از تحرکات مخالفین جلوگیری کنند.
سال 1390 طبیعتاً سال دشوار و حساس خواهد بود. از یک طرف تلاش خواهد شد از طرف دشمن که او مناطق مهم و کلیدی که از دست دادن اونا رو به دست بیارن و از طرف دیگه کوشش خواهد شد که به روند انتقال چالش ایجاد شد. اما از طرف دیگه ما و جامعه جهانی مشترکاً، مخصوصاً نیروهای امنیتی افغان، آمادگی از این داره که تأمین امنیت نسبت به سال 89 بیتر و بیشتر ادامه بده.
جنرال ظاهر عظیمی همچنان پیش بینی کرده که با خراب شدن اوضاع امنیتی و با شدت یافتن تحرکات طالبا میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال آینده بیشتر خواهد شد.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 6:45 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، در جریان چند روز گذشته شماره از زندانیایی که در محابس کابل زندانی هستند در تماس های مکرر تلفنی با رادیو آزادی گفتند که بر علاوه دیگر مشکلات در زندان ها، کسایی هم به سر میبرند که با گذشت چندین سال تا حال دوسیه هایشان مورد بررسی قرار نگرفته. یک تن از زندانیایی که توسط تلفن با رادیو آزادی در تماس شده در این مورد چنین میگه:
нужно только политические бандяне. Нужно потому, что мне это вот кажу, за то кажу, за школу кажу, за вот кажу, только наши. Ну, мы на комнате же, ну, мы хитчейники, рак, и это куда и захара. Это шо, вон, а как охотно нам из хабарды, а я мрада, и вон, лида, бенка, леда, кацанга.
در این حال کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان گفته که مشکلات زندانیای توقیف خانه های ولایت کابل مورد بررسی قرار میدن. اسدالله وفا رئیس کمیسیون امروز در کابل با صدها تن از زندانیای توقیف خانه های ولایت کابل دیدار داشت و به اونا وعده داد که مشکلات اونا را مورد بررسی قرار داده و این مشکلات با ریاست جمهوری کشور در میان میگذاره. زندانی ها خواستار رسیدگی فوری به مشکلاتشان شدن. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
صدها تن از زندانیان توقیف خانه ولایت کابل میگویند که با مشکلات جدی روبرو هستند که باید به آن رسیدگی شده و تسهیلات لازم نیز در توقیف خانه ها فراهم گردد. این زندانیان که به گفته مقامات به طور موقت در توقیف خانه ولایت کابل نگهداری می شوند، از داشتن مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات در توقیف خانه و نداشتن امکانات برای رسیدگی به مشکلات خانوادگیشان روبرو هستند. محمد زمان یک تن از این محبوسین که بر روز چهارشنبه به نمایندگی از سایر زندانیان در توقیف خانه ولایت کابل در برابر رئیس کمیسیون سم شکایت ریاست جمهوری سخن میزد در مورد چنین گفت:
امروز خانم یکی از برادران زندانی ما فوت کرد. تا زمانی که این شخص بخواهد برود و جنازه خانم خود را دفن نماید، دو روز را دربر می گیرد. ما می گوییم که این مرحله را مختصر نمایند و به آمر توقیف خانه یا آمر محبس صلاحیت بدهند که زمانی که برای یک زندانی مشکل خلق می شود به ضمانت فوری رها نماید.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مقامات ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند در زمینه رسیدگی به مشکلات زندانیان توقیف خانه کابل اقدامات تازه‌ای را انجام می‌دهند تا برای زندانیان توقیف خانه تسهیلات فراهم شود. اسدالله وفا رئیس کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان بر روز چهارشنبه در کابل در دیدار با صدها تن از زندانیان توقیف خانه ولایت کابل گفت که حکومت در تلاش است تا به مشکلات زندانیان رسیدگی شود و پیشنهادات زندانیان نیز مورد بررسی قرار گیرد. آقای وفا همچنان گفت که با نهادهای مختلف صحبت خواهد کرد تا مشکلات زندانیان حل شود.
ما کوشش می نماییم با نهادهای مختلف در مورد مشکلات محبوسین صحبت نماییم تا مشکلاتشان حل گردد. محبوسین باید تمام درخواستهایشان را به دفتر ما یا به ریاست جمهوری نوشته نمایند. ما این موضوع را با وزیر عدلیه در میان میگذاریم. این مشکلات را مطرح می نماییم و پیشنهاد می نماییم به رئیس جمهور که این گفته ها را در عمل پیاده نماید.
زندانیان در توقیف خانه ولایت کابل برای مدت محدود نگهداری می شوند و پس از بررسی دوسیه های جرمی آنان اقدام به حبس های طولانی و یا هم رهایی این زندانیان صورت می گیرد. اما مسئولین توقیف خانه ولایت کابل نیز می گویند که مشکلات کمبود جای، نگهداری زندانیان و برخی از مشکلات دیگر باعث گردیده است که نارضایتی زندانیان بیشتر شود. تا کنون به درستی روشن نیست که مشکلات زندانیان توقیف خانه ولایت کابل تا چی حد در سطح بالا در حکومت مورد بررسی قرار می گیرد و زندانیان با آن چی واکنشی خواهند داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی بیش از 40 میلیون دلار به هدف تقویت سیستم آبیاری در افغانستان با وزارت زراعت و آبیاری یک کشور کمک میکند. تفاهم نامه در این مورد بعد از چاشت امروز بین نماینده بانک جهانی و وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل به امضا رسید. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان گفت که احیای سیستم های آبیاری با استفاده از تکنولوژی جدید کمک میکند تا از ضایع شدن آب در مزارع جلوگیری شود و حاصلات دهقان هم افزایش یابد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بانک جهانی کمک تازه چند میلیون دلاری را در اختیار وزارت زراعت و آبیاری افغانستان قرار می دهد تا از آن در احیای سیستم های آبیاری در برخی از ولایات این کشور استفاده شود. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این برنامه مشکلی که دهقانان افغان در زمینه نبود و یا کمبود آب برای آبیاری زمین هایشان دارند مرفوع شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان میگوید که از این کمک بانک جهانی برای تهیه تکنولوژی جدید برای کنترل ضایعات آب نیز استفاده خواهد شد.
امروز بانک جهانی به منظور تمویل یک بخش برنامه مدیریت آب در درون مزرعه مبلغ 41 میلیون دلار آمریکایی را به طور بلاعوض با افغانستان کمک میکند. در مرحله اول این پروژه با کار روی سیستم های آبیاری 50 هزار هکتار زمین را تحت پوشش قرار خواهد داد و 120 هزار خانواده دهقان را در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، بامیان و هرات مستفید خواهد نمود.
تفاهم‌نامه این کمک تازه بانک جهانی پس از چاشت روز چهارشنبه در کابل میان وزیر زراعت افغانستان و نماینده بانک جهانی در این کشور امضا گردید. آقای رحیمی افزود که با تطبیق این برنامه حاصلات زمین‌هایی که مد نظر است حداقل 10% افزایش خواهد یافت و علاوه کرد که تحت این پروگرام دهقانان در راستای نگهداری و حفاظت از سیستم‌های آبیاری نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند. در همین حال نیکولاس کرافت نماینده بانک جهانی در افغانستان بانک این پروژه را برای تقویت عرصه از زراعت افغانستان با اهمیت خواند. از کمک‌های آینده بانک جهانی به بخش زراعت این کشور همچنان اطمینان داد.
بیش از 3 میلیون هکتار زمین قابل آبیاری در این کشور وجود دارد، اما بنابر برخی عوامل این رقم به 1.8 میلیون هکتار پایین آمده است. آرزومندیم عملی شدن این پروژه کمک کند و موفقانه شاهد اجرای آن باشیم. با کمک و همکاری های خود در آینده هم با وزارت زراعت افغانستان ادامه می دهیم.
با اساس گزارشات در حال حاضر 1/4 حصه زمین‌های قابل کشت در افغانستان تحت آبیاری قرار دارد و به گفته مقامات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در صورتی که نصفی از زمین‌های قابل کشت در این کشور تحت آبیاری قرار داده شوند افغانستان در صفحه کشورهای صادرکننده غله در جهان قرار خواهد گرفت. انتقادهای وجود دارد که طی سالهای اخیر توجه لازم در قسمت احیا و تقویت سیستم‌های آبیاری در افغانستان صورت نگرفته و بخش اعظم آب دریاهای افغانستان با کشورهای همسایه سرازیر می‌شود.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1389 خواهد بود؟ با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
یک محکمه پاکستانی امروز ریمن دیویس قراردادی امریکایی را که متهم به قتل دو پاکستانی بود آزاد کرد. وزیر عدلی ایالت پنجاب رعنا ثناءالله گفته محکمه ریمن دیویس در بدل معامله خونبها آزاد کرد که برای فامیل های قربانی ها بر اساس قوانین شرعی پرداخته شده. اوایل امروز یک محکمه لاهور دیویس که به قتل دو نفر متهم بود آزاد کرد. دیویس 36 ساله و تاریخ 27 جنوری دو پاکستانی را در لاهور با ضرب گلوله کشت و بعدن گفت که اونا قصد ربودن او را داشتن و این اقدام در دفاع از جان خود کرد. مقامات امریکایی گفتن ریمن دیویس معافیت دیپلماتیک داره و تقاضای رهایی او را کرده بودن. امریکا و پاکستان روی قضیه امی فرد امریکایی در اواخر با جنجال‌های روبرو بودن و در روابطشان تنش‌های جدی ایجاد شده بود. از تنش‌های امریکا و پاکستان میریم به تنش‌های جاری و جنجال‌های سیاسی جاری در شرق میانه و تظاهرات جاری بر ضد حکومت بیش از 40 سالی معمر القذافی در لیبیا. طرفدارا و مخالفین معمر القذافی در لیبیا هنوز هم درگیر هستند و حکومت لیبیا تانسته بعضی از نقاط او کشور که در چنگ مخالفین آمده بود دوباره از دست اونا آزاد بسازه. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر آخرین تحولات در لیبیا را داره.
در حالی که معمر القذافی رهبر لیبیا جهت به دست آوردن کنترل کشور حملات خود را شدت بخشیده است، نیروهای طرفدار به وای در حال سرکوبی شورشیان در شرق و غرب لیبیا می باشند. قوای دولتی برای تلاش جهت شکست شورشیان در شهر استراتژیک شرقی لیبیا منطقه اجدبیه را بدون توقف هدف فیر توپخانه و بمباردمان قرار داده است. سقوط این شهر راه را برای پیشرفت نیروهای طرفدار قذافی به سوی شهرهای شرقی آن کشور باز می کند. شهرهایی که از آغاز قیام مردم لیبیا در اختیار نیروهای مخالف قذافی قرار دارند. باشنده های این مناطق می گویند قوای طرفدار قذافی همچنان ارتباطات با شهر میسراته را قطع کرده و فیر توپخانه به این شهر را آغاز کرده است. شهر میسراته آخرین شهر در غرب لیبیا می باشد که در کنترل شورشیان قرار دارد. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز گزارش می دهد که قوای طرفدار به قذافی روز چهارشنبه به سوی شهر بنغازی مرکز شورشیان مخالف حرکت کردند. در حالی که کشورهای پرقدرت جهان برای توقف حملات هوایی روی اعمال منطقه منع پرواز در فضای لیبیا بحث و مذاکره می کنند، مقامات حکومت لیبیا از پیروزی نهاییشان در چند روز آینده صحبت می کنند. قدرت‌های غربی سرکوب شورشیان در لیبیا را محکوم می‌نمایند، اما برای اقدام جهت حمایت از قیام مردم در این کشور که از قیام‌ها برای دموکراسی در مصر و تونس الهام گرفته است، کمتر علاقه دارند. پیروزی قذافی و سرکوب اعتراض کننده ها در بحرین می‌تواند جریان را علیه جنبش‌های دموکراسی در این منطقه تغییر دهد. طرفداران ایجاد منع پرواز بر فضای لیبیا جهت توقف حملات هوایی حکومت بر شورشیان روز سه‌شنبه مسوده قطعنامه ای را به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کردند که امکان دارد از یک طرف با آنها صلاحیت کنترل قلمرو لیبیا را دهد و از سوی دیگر در مورد این اقدام سوالات نزد برخی کشورها باقی مانده است. بعد از اینکه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست تا منطقه منع پرواز را در فضای لیبیا تصویب کند، مسوده این قطعنامه توسط سفرای بریتانیا و لبنان در اجلاسی که در پشت درهای بسته صورت گرفت به نماینده ها تقسیم گردید. نواب سلام نماینده دائمی لبنان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مقر آن سازمان در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت: ما طرفدار ایجاد یک منطقه منع پرواز می باشیم. امیدوار خواهیم بود که این اقدام اثر بازدارنده داشته باشد. این اقدام نیاز استفاده از نیروی نظامی را ندارد. پیتر ویتک نماینده آلمان در ملل متحد پس از این اجلاس به خبرنگاران گفت که کشورش هنوز هم در این مورد پرسش‌های دارد و افزود که جرمنی پرسش‌های خود را با سایرین مطرح کرده، اما به گفته وی هنوز هم پاسخ کامل برای سوالات کشورش در مورد مشارکت اعراب در این اقدام و اینکه آیا تطبیق چنین منطقه علیه تصمیم اتحادیه عرب نخواهد بود به دست نیاورده است، زیرا کشورهای عضو اتحادیه عرب به این نکته اشاره کرده بودند که این اقدام باید بدون مداخله خارجیان صورت گیرد. کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد مانند روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا همراه با پرتغال، آلمان و آفریقای جنوبی از جمله کشورهای عضو بودند که در مورد این پلان شک و تردید دارند. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت امور خارجه لیبیا گفت که آنها امیدوارند حکومت لیبیا با زودترین فرصت مناطقی که در اختیار شورشیان قرار دارند دوباره از آنها به دست آورند.
گزارش بود از حالات جاری در لیبیا. از طرف دیگر وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بر سفر دو روزه به مصر رفته تا بر حاکمان نظامی او کشور فشار بیاره که با وعده های خود بر آوردن اصلاحات دموکراتیک وفا کنن. خانم کلینتون نو وقت امروز از مصر به تونس میره. تونس مجایست که تظاهرات در ماه دسامبر باعث فرار رئیس جمهور او کشور شد. هم تظاهرات او کشور الهام شد برای
تظاهرات جدی ضد حکومتی در نقاط دیگی شرق میانه. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل است. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودیم. شامتان خوش.